د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستریم شي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:30 تر 3 بجو د خبرونه کې ز منور شاستا سو کوربایم نیک پیرځونی او سلامونه می قبول کړي په د خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو په دویم نیمای کې درته هفتوار خبرونه مشالونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د اسرار العالم مومن نه د دې سات خبرونه واورو
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز د نیمبو قبایلی سیمو کابلخیل بکاخیل او جنیخیل او مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی په کراچۍ کې نن د چینایي وګړي په گاډي چاودنه کې درې کسا جوبل شوی او د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداوی ردوی چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي او د خبرونو تفصیل د نیمو قبایلی سیمو کابلخیل بکاخیل او جانیخیل مشران وایي حکومت د دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی د دې قبیلو مشرانو د یکشنبه په ورځ وبونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال او وسلوالو پاک اعلان شوی نه حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمينه برابر کړي د دوی په وینا د آمدن یوازنې وسیلې په خپل سیمو کې پاخه شوی چلغوزي دي او که دوی ورستانه نشو نو ځای به شي د بکخیلو یو مشر ملک ګلباس خان نن مشال دوسا پر دیړ ویل
بکول ارمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګوندی او کیم بکخیل یعنی خیل قبل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي ځکه چې د دوی مې وا د دوی آمدن د دوی ونه د هرڅ په خوشوي دي چې هغه ځای نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونا ته ورسی
د یادونه ولدا چې د پاکستان فوج په شمالي ودستان کې لتر کم دوه کلونو رئیس د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې لکبلې تر لس لکه زیات خلک به کور کړل شوی په کراچۍ کې د چینایي وګړي په گاډي چاودنه کې درې کسا جوبل شوی د مریر سیمې د پولیسو مشر راوانور نن رسنیو ته ویل چې نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې یو چینی وګړی ل خپل ریورس روان وو چې د ریموت کنټرول بم چاودنه پرې وشوه او دواړه سخت جوبل شول راوانور جاتوی ل پیښې څخه یو خط هم ترلاسه شوی چې پکې په سندۍ جبه کې په به ملکیانو د نور بریدونو د ډکې ورکړل شوی د پیښې زموري وسلوال ډلې جماعت احرار منلی د یو بل خبر لمخې په کراچۍ خار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وجل شوې دي د کراچۍ ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیګار سنوت ویل چې د خار په قاعده آباد ګلشن بنیر سیمه کې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه درې مشکوکه غړي وجلی پولیس وایي چې له وجل شو وسله او نور بارودی مواد اهم ترلاسه شوي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی د فعالانو د یکشنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپل میرمن یو څه وهلې شي مظاهرچیانو له حکومته غوښتنه وکړه چې دا کونسل دې ختم کړي د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي جاوید قاضي مشال ډوته ویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں
دا وہی اصل خبر ہے دادا چې دوی دا سه ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکي
د هغه وروسته دا چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې ویل خاوند خپل میرمن دومره وهلې شي چې د هغه هډونه مات نشي د افغانستان حکومت او د پاکستان د دفاع وزیر هغه اداوی ردوی چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي د پاکستان رسنیو د راپورونو لمخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف پرون د افغانستان په ځمکه کې د پاکستانی طالبانو پر موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړه او ویل د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه لري خدا افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال ډوته ویل د ترګرو پړه د افغان حکومت د ریزداد چې ترګر خ او بد نه لري مینو پال زیاته کړه افغانستان په خپل د ترګری پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د ترګرو ملاتړ نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره یې د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا شوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم نن مشال لوته ویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی. د له هغې وروسته دا چې حزب اسلامي تېره اونۍ له افغان حکومت سره د روغې جوړې په لومړۍ طرحه هوکړه وکړه، ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. عراقي پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجا خار بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریالان وایي د فلوجا خار په نیمیا ولسوالۍ کې نن د چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل کیږي. سنی اکثریت فلوجا خار چې د بغداد غرب ته په 70 کیلومتره کې پروت دی، ویل کیږي شاوخوا 50,000 ولسي وګړي اوس هم پکې موجود دي. په فلوجا خار د حملې خبرونه یوه ورځ وروسته له هغو راغلي چې عراقي پوځ ویلي د خار نه یې ګیر چاپیره د ځواکونو ځای پر ځای کول سر ته رسولي. سعودی عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخلت انتقاد کړی، وای دغلته کې د ایران پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده. په جده کې د سعودی عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له خپل برطانوي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې ویل په عراق کې بغاوت او انتشار د فرقیزه سیاست نتیجه ده، کوم چې د عراق په اړه د ایران د پالیسیو له وجې مخې ته راغلی. نوموړي ایران پر دې تورن کړو چې جنګ ځپلي هیواد عراق ته خپل ملیشه ځواکونه لیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیا او د موسم حال له احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.13 روپۍ اخستل کیږي او 115.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 116.40 روپۍ او 111 روپۍ، یو پاؤنډ 153.50 روپۍ او 153.50 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 23.60 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغانۍ 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال واورید. اوس په روان خبرونه کې د غری پورتونه اوریدل شي. په بنو کې د بکخېلو، جاني خېلو او قبل خېلو قبیلو مشرانو یو جرګه کړې چې پکې یې د حکومت نخپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې. یو مشروای
بکول ارمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګوندی هغه ته د تلل اجازه هم ورکړ شي.
پاکستان وایي د ساينسي ټیسټ ډي ان ا د لارې تصدیق کوي چې په بلوچستان کې په ډرون برید کې وجل شوی تن د افغان طالبانو مشهر مولا منصور وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو د وهلو فیصله په دغه هیواد کې یو نوې بحث شروع کړي. د انساني حقوقو کارکونکو او د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې بشرا گوهر په دې اړه ویل
دا اسی هغه ټایم او د خلکو او د ټیکس پیز او پی سی زای کوندي او یو انتشار کلا اونډي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ لګي.
نو رپورټونه هم لرو. د دې غړې په اخره کې به هفتوار خبرونه مشالونه کې د خدای خدمتگار ماستر عبدالکریم په اړه واوري چې پوهان سوای
د وی چې زه نور سبق وایم او مال دی خوري او د سکول دون هر سره کړی دي. زه د دې خوري خدمت کول غواړم. نو د دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول اوتمانزو کې.
د هر څاورې دوه لپاره مشالې ډیو سره اوسي. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د شمالي وزیرستان شوال خو او شاپراته بکخیلو جانیخیلو او قبلخیلو قومي مشرانو پرون په بنو کې په یو جرګه کې ویل چې نه یې حکومت قبایلیان بولی او نه یې هم په کډوالو کې شماري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې دوی بنو ته بې کوره شوي، خو اوس یې خپلو سیمو کې فصلونه او باغونه تیار دي، خرابېږي، دوی ستنېدل غواړي خو پوځ یې ستنېدو ته نه پرېږدي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر رپورټ کې اورو.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 1000 حساب شوی بکاخیل قبیلې مشرانو جرګه وشوه چې په کې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوی، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه ونې بوټي او چلغوزي خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې سلوختی مشر حاجی التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلی شي.
برید مده مسجد سره دای، بل مده سیدګی سره دای، بل مده بریم خیل سره دای، بل مده ونه د وزیر سره دای. عامی حکومت دا عرض کی چې مشتا بریدین خپل دې ته ورساوه. شوال د مودای نیکاره نور خل بوخلی زدا دو مثال خمخه غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانې غړې او جانی خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوري ریتا د شوال نره کډوال شو جانی خیل او بکا خیل قبیلو متاثر شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دي، خو ولې بلو ریتا د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډیر بد اثر وغورځي.
حکومت در سره مانی چې د تحصیل کې دغه یو لزر ولای بود د جونی خیل بکا خیل کو بل خیل کو بل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل او بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریږي، نه سوکای ډی پیس غوډي و نه چې خپل علاقې ته ورپېژدي. د واخ حکومت یې مردا مطالبه ځنه کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقعه د بکاخیل قبیلې مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یې چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دي او کیم بکاخیل، جانی خیل، کابل خیل پکې مشته دي، هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه، د دوی آمدن، د دوی ونه د هر څه پوښ شوی دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسی.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شو او د نوړان د تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقې غیر سیمه ګڼل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي د ساينسي ټیسټ ډي ان ا نه پاس تایید کوي چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی تند افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نه یوازې د مولا منصور وژنه تایید کړې ده، بلکې د هغه پر ځای بل مشر هم ټاکلی دی. د احمد الله ریپورت کې نور حال اورو.
پاکستان حکومت د روانې میاشتې په 28مه نیټه د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی افغان طالبانو امیر مولا اختر منصور د وژنې پخلی کړی دی. د پاکستان داخله وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په ډرون برید کې وژل شوی د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور شناخت د هغې د ډي ان ا ټیسټ د لارې کړی شوی دی. داخله وزارت تر مخه د مولا اختر منصور مړې ترلاسه کولو لپاره د هغوی یو خپل د پاکستان حکومت سره رابطه کړې وه او د هغه تن ډي ان ا ټیسټ کولو وروسته معلومه شوه چې وژل شوی تن مولا اختر منصور دی. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد وای چې د مولا اختر منصور د اورور او یا د زوی د ډي ان ا ټیسټ کول وروسته پاکستان د نوموړي د وژنې تصدیق وکړو.
ډي ان ا ټیسټ یا به د زوی او یا به د اورور دا وکسان چې کوم دی دنا یګم پته لګي د رشتہ دار دی. خدای وجه افغانستان ملګرو خلک دي چې کوټه کې او چمن کې او سید عبد الله کې چرته او د ضرورت نو چې طالبانو منره چې دا دی او امریکانانو د تصدیق وکړو نو ټیک خوب نو سره د لپاره نو پارک
د ذکر دا چې پاکستان حکومت یو اونۍ وروسته د مولا اختر منصور د وژنې تصدیق کړی دی. له دې وړاندې امریکا او د افغانستان حکومت د مولا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې د وژنې تصدیق کړی وو، او طالبانو هم د تیر شروع په ورځ مولوی هیبت الله اخندزاده خپل نوی مشر ټاکلی وو. دې تر څنګه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم تیره اونۍ ویلي وو چې ټولې نښې په ډاګه کوي چې مولا اختر منصور وژلی شوی دی، خو په سرکاري کچ د ډي ان اې راپور تر راتللو یې تصدیق نشي کولی. د یادونه دا چې مولا اختر منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو چې کله د مولا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به مداخلت نه کوي، خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو مشر مولا منصور څنګه د پاکستان پاسپورت درلود او په بلوچستان کې خلاص ګرځېده. د مقالې لیکونکي په خبره کې پاکستان د افغان طالبانو ټولې ازادۍ ختم کړي، نو دوی به په خپل د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. د مقالې مهمه برخه درته اسرار العالم وړاندې کوي.
وډان رسپانه کې لیکوال سیرل المیډا وایي کې د شي د افغان طالبانو په خوانه مشر مولا اختر منصور لدی کبل وجل شوی وی چې پاکستان هغه د خبرو میستر نه وست، او پاکستان هغه ځکه د خبرو میستر نه وستو چې هغه د پاکستان تر سر لاندې وو خو کنټرول یې پرې نه درلود. نو ردی مطلب دا شو چې پاکستان په طالبانو یوازې اثر لري او کنټرول یې پرې نشته. همدلته د پاکستان رسمي دریز له ناکامۍ سره مخ کیږي. د پاکستان خاره درېزداده چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د پټنځینو پرته هم طالبان په افغانستان کې د افغان دولت خلاف جګړه کولای شي، او دوی په خبره ځکه چې افغان حکومت پیاوړی وي نو طالبانو به هلته جګړه نشوي کولای. بلخوا د پاکستان پټ درېزداده چې دوی په خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځینو ځکه نه ختموي چې طالبان پر دې په هدي چې پاکستان یې په زور د سولېمېسته نشي راوستي، او کچری زور ورسره کوي نو کې دې شي چې افغان طالبان خپل جنگ له افغانستان پاکستان تر وغځوي، او پاکستان په دې وخت کې بل جنگ نشي زغملې ځکه چې دې سره به لوی تبعی راشي. نو د دې مطلب دا شو چې پاکستان په افغان طالبانو محدود اثر لري. خو پښتنه دار پورته کیږي چې د مولا منصور په یو ټیکسي کې په آزادانه توګه لټپټانه بلوچستان ته راتګ آیا خای چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پړه جدي دی؟ کچیر اسلام آباد د مولا منصور ټولې ازادۍ ختم کړې وي، د پاسپورت واپس اخیستو غوښتنه یې ترې کړې وي، د هغه کاروبارونه یې ګډوډ کړې وي، رابطې یې ورله ختم کړې وي، او بیخي ځان له پریښو دی وي، او له پاکستانه د وتو دړکۍ هم ورکړې وي، نو هغه کله هم پاکستان ته انکار نشو کولی او د سولې خبرو ته به ضرور کې ناستو، او په پاکستان کې د جنگ شروع کولو خو یې له سره سوچ هم نشو کولی. یو وخت د پاکستاني او طالبانو سره هم دغه مسله وا، او زنو بویل کچیر په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني او طالبانو پر ضد عملیات پیل شول نو طالبان به جنگ خارون ته راوړي، خو هر چا وکتل چې د یو څو پیخو پرته هغوی هیڅ ونه کړل. همداراز که پاکستان غواړي نو په آسان افغان طالبان د سولې خبرو ته کینولې شي، او که نه کینی نو لمنځه یې وړې شي، او دوی به په پاکستان کې هیڅ هم ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي چې افغان طالبان بیا هم پاکستان کې جنگ شروع کوي نو پاکستان د دوی مشران وجلې شي ځکه چې ورته معلومه ده چې هغوی کوم زیدي. د لیکوال په خبره کې دی شي چې پاکستان ته معلومه نه وي چې دا مهال څومره راګیر دی، یا کې دی شي پاکستان دا سوچ کوي چې افغانستان او افغان طالبان د دوی دي او هیڅوک ورته سن شي ویلې، او امریکا هم په افغانستان کې ستړي شوي او لاړه بشي.
هلته د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چود نصر علي خان ویلي چې په شپږو میاشتو کې د نن نه د نن بعد ټولو شناختی کارډونو بیا له سره جاج اخلي. بلخوا د ملک مذهبي او سیاسي ګوندونه وایي چې لوړاند نه په دغه مسله کې د زیاتره پښتنو کارډونه بند دي، د نادرا خوا بند کړی شوی دی. اوس که حکومت دا ډول نوي سګامونه پورته کوي نو کېدای شي چې پښتانه په دې کې نور هم د مشکلاتو سره مخ شي. په دې حقله تفصيلات د اسلام آباد نه زمونږه خبريال احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ایوي خبري غونډه ته ویلي کچېری غیر قانوني اسناد لرونکي خلک خپل اسناد په دوه میاشتو کې حکومت ته وسپاري نو پر ضد به ګامونه نه اخستل کیږي، او له دوه میاشتو وروسته څوک ونیول شو نو د اوه کالو قید سزا به ورکړل کیږي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې په شپږو میاشتو کې د نن بعد د ټولو شناختي کارډونو له سره جاج اخستل کیږي. د داخله وزیر په دې بیان په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه اندېښنې لري او وایي چې د شناختي کارډونو جاج اخستو په بانه حکومت پختانه زوروي. د پختونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي
موجوده حکومت پښتون افغان مسلسل د بدنامه کولو عمل دوی روان کړی. د دوی وسا پښتون دښمنۍ افغان دښمنۍ دا چودري نثار د نادراغه وشکار کیږي. نو دوی غواړي دا د پنجاب واکداران چې د پښتانه شناختي کارت نشي جوړ او پښتانه په عربونو کربونو په جدادونو پښتانه مابادو په کراچۍ او په پنجاب کې لري. دا دوی دا کوشش کوي دا جدادونه ودوي تور فات شي او بیا تصدیق عمل هم د پښتانه د پاره دی. په دې کې به نادرا اوس د عربونو روپۍ رشوت خوري اخی.
د جماعت اسلامي د قامي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي چې کله هم په ملک کې د مسلم لیگ نون حکومت راشي نو د پښتنو پر ضد کار کوي.
د مسلم لیگ د ګورنمنت په دوران کې په دې درې کال کې چې پښتنو ته کوم مسائل او کوم مشکلات په شناختی کارت کې په پاسپورت کې جوړ شوی دي نو هغه ښکارا خبره ده. لیکن نه پالیسی جوړی دی نه دا معاملې غي ختمول غواړي. په دې دوران کې چې اوس هغه مزید نور ویریفیکیشن کول غواړي چې دا مولا منصور د کارت د ولی محمد په نوم جوړ شوی او دا هغه په اړه کې نور خلکو ته تکلیف ورکوي نو دا به کېدای شي دا به زموږ لپاره ډیر مشکل وي.
د ذکر دا چې د تیر شروع په ورځ چودري نثار علي خان د نادرا چارواکو ته هدایت کړی وو چې په دوه ورځو کې داسې یو کړنلار جوړ کړي چې د ملک د ټولو وګړو د شناختی کارډونو دوباره تصدیق وکړي او دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه ترلاسه کړي دي. داخله وزیر دا حکم د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت د موجودګۍ وروسته پیدا شوی صورتحال پر وړاندې کې جاری کړی وو. خود عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وایي
کله چې دا حکومت راغلی بده کې څه شک نشته چې پښتانه په پنجاب کې دي که په کشمیر کې دي او که پاکستان پاریس کې دي دا هغه شناختی کارډ لګیا دي بلاکي او دا غوښته د یو ظلم جاته روان دي. بد قسمتۍ نه دا پنجابیانو حکومت ته دوی د سل د پنجاب سوچ لري او دا کوم خبره چې دی افغانې دې ډول نه جوړ کړي دا خپل ول جوړ کړی دی چې کم لیډر وو دوسر کم شناختی کارډ او پاسپورت لرشو دا څه معمولی خبره دا وسه عام کلر جوړ کړی. نو خبره دا سیده چې په دې جام کې دي زمونږ د پښتنو اتصال نه کوي او دا شانتي زمونږ سره راځنه ذاته کیږي نو ګوره سبب دا سه حالات جوړ شي چې دا غیب ذمہار هم دا حکومت دی.
د دې ګوندونو د غښتنو په جواب کې د مسلم لیگ نون د شانګلې نه منتخب د قامي اسمبلی غړی عباد الله وایي چې حکومت صرف د غیر ملکیانو شناختی کارډونه منسوخ کول غواړي.
ویریفیکیشن دی چې مونږ غواړو چې د افغانانو دی شي یا د غیر ملکیانو دی شي او د پښتنو سره چې کوم خبره ده هغه ات لیست کلیئر شي. دا غیر لپاره یو سټریټیجی اوس دوی جوړ کړی دا او ان شاء الله یې کې زما دا امید دی چې 100% پښتانه به د دینا اوزی هغه بلاک کړي او هم ختمي دا وڅ کوم پروسس دی شروع کړی ان شاء الله دا ټول مسایل به کې حل شي.
یاد دی وی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتللو وروسته تر دې دما د 200,000 زیات شناختی کارډونه منسوخ کړي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو له ستاورې لپاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال لري خبرونه ته غوږی نن د ګل ورځ ده او د روانې غړي په اخري برخه کې درته مشالونه خبرونه وړاندې کوو او ریدلې مهروي. د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پروند غلطه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل خلاف مظاهره وکړه او د دغه کونسل ورستې فیصله یې وغندله. مظاهره کوونکو ویل چې د یادې ادارې دا وړاندیز چې سړی خپل خزي تر سهه د وهلې شي غیر انساني ده. د مدني ټولنو غړو له حکومت ته د ادارې د ختمولو غوښتنه هم وکړه. محمد عمران یې نور حال درته وایي.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې وهلې او ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف خبره ده بلکې د سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهره په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاز عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسلوں کے سامنے آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوی د زنانو پاڑا خبری کی بلدا چی دارنگ بیانونه د ملک پی جنگلو پر ٹول نڑے کے خرابی د زنانو حقونه د انسان حقونه دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقونو نڑی والا اعلامیہ کی دا قسم بیانونه د انسانی حقونو د مفکوری نا
سغڑو جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سندھ ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبري ښکارا اعلان کړي چې په ملک زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یہ ہے کہ آپ
دا وی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپل غلامانې جوړې کړي کوم چې هیڅ یو مهذب ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
عورت او مرد دونو برابر کې هم
د ذکر د چ سورځ وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلې شي چې هډو کې ورلا مات نه کی. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سخت نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو او د قانوني چارو ماهرینو هم د اسلامي نظریاتي کونسل دغه وړاندیزونه غندلې دي. د پارلمان غړي وایي د دې ادارې مشورې کوم قانوني حیثیت نه لري نو ځکه ورته اهمیت نه دی ورکول پکار. خو څېړونکو وایي اسلامي نظریاتي کونسل د ختم کړي شي ځکه چې په ټولنه کې د ستونزو د حل پر ځای لا نور مشکلات پیدا کوي. په دې اړه د مجید بابر رپورت کې نور حال اورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سور د مخې په دغه هیواد کې د خزو د حقونو او غوي سره د ټولنیز چلند په اړه د یو غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغه کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپل خزا یو اندازا تشدد کولای شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره آسمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې. د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو سه ارزښت نوی او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو سو کامل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د خزو په اړه دا تازه تجویز بدوی د قانون برخه جوړوي او کنه. نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي خاغلی چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ کوو غواړو نو دغه تجاویز یا کومې کمیټې ته حواله کړو چې غور پر بحث وکړي او یا به پرې خپل بحث وکړو. د دې نه علاوه دغه تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خود عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې د کوم ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
یو انتشار پھیلاؤں گی تو سوسائٹی کے کہ صدی باندھے ڈبیٹ ہو لگی بل چکم دادے کہ صدی وقت کا ڈبیٹ کون چلا دے اگر پختل وہی چلے دل باندھے اختلافات کی کاؤنسل بن نہ ہوں تو دا ہو امپورٹنٹ ایشوز نہ اٹینشن ڈائیورٹ کون دو.
اسلامی نظریاتی کاؤنسل پر موجودہ حالت کی پر قانون سواد درے او ایم کے پر دے مخ جوڑ شوے چ دوی با پر اسلامی حوالو او تحقیق سرا حکومت تا دائین اسلامی کولو پر مخا مشورے ورکوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لاندې زورو.
د کابل خیل، بکا خیل او جنی خیل او مشران وای حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړی. د دې کابلو مشرانو د یک شنبه پورې زبونو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې دوی سیمه شوال او وسلوالو پاک اعلان شوی نو حکومت زر تر زر د دوی د ستنولو زمينه برابر کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازنی وسیله یې په خپل سیمو کې پاخه شوی چلغوزی دي او که دوی ورستانه نشونه ضایع بشي. په کراچی کې د چینایي وګړي په ګاډي چاودنه کې درې کسه جوړل شوې. د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور نن رسنیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار په ګلشن حدید سیمه کې رامخته شوې. راو انور جاتبی له پیښې ځای څخه یو خط اهم ترلاسه شو چې پکې په سندۍ ژبه کې په بهرملکیانو د نورو بریدونو دړکې ورکړل شوې. د پیښې ذمواري وسلوالې ډلې جماعت الاحرار منلې. د یو بل خبر لمخې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر درې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ ملي ضلع د پولیسو مشر بېګار سنیو ته ویل چې د ښار په قاعده آباد ګلشن بونیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر دغه مشکوکه غړي وژلي. د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه ادعا ردوي چې وایي د پاکستانی طالبانو وسلوال د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن مشال ډوته ویل د ترګرو پاړه د افغان حکومت دریزدار چې ترګرخه او بد نه لري. د پاکستان دفاع وزیر پرون د افغانستان په ځمکه د پاکستانی طالبانو پر موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړې وه. عراقی پوځ وایي د داعش ډلې نه د فلوجه ښار بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي. او سعودي عرب په عراق کې د خپل مخالف ایران په مداخله ته انتقاد کړی وایي دغلته کې د ایراني پوځیانو موجودګي ورته د منلو وړ نه ده.
اسرار العالم مومن درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارېیې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي. ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره خشي. نو دا ځل هم د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي. څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي. ادارې وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي. په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی. نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ نوې طوفان به راشي. دریا اخري کلی کې اوس به قتل کیږي چې د ټیکسون په بدل کې حکومت ولستا سور کوي. که حکومت ولستا د ځان او مال تحفظ، تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي. د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګي باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړي چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي. د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسی مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان و اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي. ادریا اخیری کې وای د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا ده چې د پاکستان ولس سم خلک نه ټاکي. هلن کې په پاکستان کې د خلکو کمی نشتا خصوصو کې مخ کې راتګ ته نه پرېږدي او هم دغه خلک په ملک کې ښه حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولای شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی، نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بزنس سټانډرډ په نامه ویبپاڼې په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه د غربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي چې لویدیز او په ځانګړې توګه یورپي ټولنې پاکستان ته ویلي چې په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ولې یې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره اسناد ورکړي. بل پلو د انساني حقوقو نړیوال تنظیم په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د هغې غونډې یادونه شوې په کوم کې چې د دې کډوالو د مشکلاتو په هواري خبرې شوې دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وي. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه شوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وي. د ویپانی پلیکنه لویدیز په ځانګړې توګه دا خبره ډیره جدي اخستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړی د پاکستان په پاسپورت په نړۍ کې سفرونه کول. د ویپانی پلیکنه کېدای شي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سخدریزي شبکې جوړ کړې وي. بزنس سټانډرډ لیکي لویدیز کدا خبره لپاره مو وغورځوله نو به بیوقفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړی په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوي یو غونډه ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان په خوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستي چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هواري دی سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچيري پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لري سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیز غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کولای شي چې پاکستان ته د هغو پوځي ځایونو چې په ډیورنډ کرخه یې په افغان خاوره جوړ کړي پوځي جواب وایي، خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو د لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې په ډیورنډ کرخه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه خپل ردعمل نه دی ښکاره کړی. ناجیه صافی په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
منګه د خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرې له لارې حل کړو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچیرې نوی بیا وروسته د هغې نه پراسون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قومندان او یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحل چې دي دا د پاکستان قوت پوځي پوستې راخوتي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راخوتلي، ځینې کې 500، ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دی راغلي دي او خپلې پوستې اچري دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر اوسه د خپل هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
تر دې وړاندې هم دا ډول اکړنې په کراتو شوې دي. سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مستوایی چې تاسو راته تعین کی موږ چیرې ولاړسو. دغه مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توسو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول.
موري همدارنګه ویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غښمتون کې جواب ورکړي.
وایس اف امریکا ډیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته د ایکوال اکسس په نوم یو غیر سرکاري ادارې د یو پروګرام د لارې پرون کابل ته له پاکستانه ځنې خبريالان ورستولې دي چې تر اته ورځو پورې به هلته ویو د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته بزي. د دې پروګرام مقصد د دواړو خواو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغې حل لارې لټول دي. اجمل تورمان یې په اړه د ریپورت جوړ کړی.
د کولکسس مسی له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام مسول اسد الله داوودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوه عمده موخې دي، چې یو لومړی موخه دا چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویمه موخه دا چې دوه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده، کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو، د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د ښاغلي داوودزی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي، د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبريالانو ته معلومات ورکړل شي. دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته پراغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز آزادۍ رادیو ته وویل،
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو، او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي، او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولی شو، او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو ستره تای رسولی شو.
د یادونه د شوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼم، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. د مشالونو خبرونه د نن په مشالونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو په اړه معلومات شریکو. د دې خبرونه کوربه دی شاهین بنیره.
ستړم شاوردونکو شاهین بنیره مو د خدای خدمتگار تحریک د مبارزینو پاړه په دی خصوصي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د عدم تشدد د قافلې د نوموړي مبارز لیکوال ماهر تعلیم او شاعر ماستر عبدالکریم د ژوند او خدمتونو پاړه معلومات شریکو. د خپل نوم عبدالکریم خو خلکو د ماستر کریم په نوم پیژنده. په کال 1901 کې په اوتمانزو کې د منتظر خان په کور کې زیږیدل و. د پلار مالی حالې خنو، خو بیا هم هغه د زده کړو لپاره د کلی سکول ته ولېګه. ماستر عبدالکریم هغه وړومبی طالب علم دی چې په اوتمانزو کې د آزاد سکول نه د لسم جماعت پاس کړی و. د ماستر عبدالکریم د ژوند د وړومبنو ورځو شپو پاړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سهیل خان نورو.
چونکہ ډېر زیات قابل مو اور غریب مو، نو انجمن اسلام الافغانی دا فیصله وکړه چې دلته موږ وظیفه ورکو او د اعلی تعلیم لپاره مخکې ولېږو. د اعلی تعلیم لپاره جامعه ملیه ته ولېږل شو او هلته نه د ګریجویشن وکړو، اور د هغه ځای نه دی واپس راغې په کال 1913 کې. خو چې کله دی واپس راته نو د مولانا محمد علی جوهر سره چلته ملاقات شو. هغه د تداویلو چې ته مصر ته زتا لیګم یو بل اعلی ادارې ته او الته نور سبق مو وایا. نو دې چوکیانو د پار راغلو، خو چې کله دی واپس راغې نو د بده مرغه دلته د قصه خانه یو خونی واقع شو. د پښتنو په تاریخ کې چې ډېر لوی اهمیت لري، او د آزاد سکول هډ ماسټر مقصود جان خان چې نو هغه لکه د نور مهمو خدای خدمتګارانو سره هغه گرفتار شو. نو دې دوران کې د سکول پاتې شو دغه سي. نو د وی چې زه نور سبق وایم او مال دي خوري او د سکول دون هر سره کړی دي، نو زه زری خوري خدمت کول غواړم او دا زما لپاره صحیح ټایم دی. نو دې په دې سکول کې استاد مقرر شو په آزاد های سکول اوتمانزو کې.
ماستر عبدالکریم د آزاد سکول اوتمانزو سره ډېر مینه لرله، او په دې ارمانو چې په څه طریقه د پښتنو د نوي کول لپاره د علم او زده کړو لاره برابره کړي. دا داسې وخت و چې د ځینې سختدریزه مولانو لخوا په سکولونو کې د زده کړې مخالفت کېده، خو ماستر کریم په ډېر محنت او مینا خپل تعلیمي کمپاین مخ په وړاندې بوتلو. په دغه اړه نور معلومات ډاکټر سهیل خان راکوي.
د سیکن ماستر او بیا وروسته د دوه خپل مینې د جذبې او د دوه د خپل قوم سره د مینې او د دې سکول او د بچو د تعلیم سره د مینې راوځنا د تا د هډ ماستر په دې باندې ترڅور کړی شو او د هډ ماستر شو. کله چې د خدای خدمتګار حکومت راغی په کال 1946 کې ډاکټر خان صاحب حکومت راغی، نو دی د پبلسټی سانګ یو محکمه او پاغه کې ډایریکټر مقرر کړ. دا هغه محکمه بیا ختم شو، بیا دی نېشنل سیوینګ ډایریکټر مقرر شو. خو چې کله پاکستان آزاد شو نو دی بیا د نوکرۍ نه وېستې، داغې نه پس بیا د خپل کار کې لازمی داری اور د لرګو کاروبار به کولو او د شروع کړل.
ډاکټر سویر خان وایي چې ماستر کریم د پښتنو د علمي، سیاسي او ولسی پرمختیا لپاره نه هېرېدونکي خدمات ترسره کړي دي. د پښتنو په تاریخ او سیاسي کتابونه لیکلي دي او د باچا خان د عدم تشدد د پیغام خورولو لپاره د پښتنو کلو او خارونو ته سفرونه کړي دي. نوموړی وایي چې ماستر کریم د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتگار تحریک دواړو په مشرانو کې شمیره لیکيده.
ډیر زیات خوش آواز او ډیر زیات خشتمو. کله کال 1980 کې دی وفات شو، نو بچا خان د ماستر کریم باره کې یو ډېر خپل مضمون لیکي چې ماستر کریم چې دی نو دی مونږ سره په سکول کې په نهم کلاس کې داخل شو او دا هغه ورځ وی چې پښتنو خپل بچی تعلیم یافته کول نه او ملا ور پسې لګېدلو چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي، نو وی چې درې کسان درې ماشومان دا ما سره ګرځېدل کلی په کلی. هغه کې یو جون عبدالغنی خان او یو عبدالولی خان او یو ماستر کریم یعنی عبدالکریم. ندی وی چې ماستر کریم با دا زمونږ رانجمن د پروګرام شروع د تلاوت کلام پاک نو کړه، د با تلاوت کو هغه پسې به ترجمه کړه. بچا خان وی چې ما به بیا کله عوام متخبرې کولی نیمان ته وګوره دا تلاوت یې چوک ستاسو بچی داسې تلاوت کولی شي داسې ترجمه کولی شي دا ټول د بازار سکول کې زده کړل. نو که تاسو خپل بچی داسې کول غواړئ نو تاسو هم دا خپل بچی دې کې داخل کړئ، دا خو هم د دې سکول ماشوم دی.
په آزاد سکول کې د هډ ماستر په موده کې ماستر کریم په لیکلو پیلو کو د یوسف زو د تاریخ لیکلو سره سره په سیاسي او ادبي موضوعاتو بشپړې مقالې ولیکلې. د ماستر کریم لیکلي شو افسانو ته په پښتو افسانوي ادب کې ډیر اهمیت حاصل دی. نور تفصیلې د ډاکټر سویل خان نورو.
د یو کتابو د افسانو کتابو جولې ګلونه زه دا ویل شم چې دا د پښتو ادب او خصوصي تور باندې د افسانوي ادب یو ماستر پیس دی. دین علاوه د یوسف زو تاریخ دا یو کتاب لیکلی دی، په دمر غره چاپ شوی نه دی. د پښتو ژبې تاریخ د لیکلی دی یو کتاب، پښتونستان یو بل کتاب دی دا ان پبلش دی. دی زوی محمد اورنگزیب او دی لور نهی دفتر نما چې انټرویو کولا ناغي وی چې یو بل کتاب هم هغه خود نوشتو د دی خپل چې په دې ستیر شوې دی. نو وی چې هغه محمد اورنگزیب وی چې هغه ما په خپل لاس غوري باغ تړو خان عبدالولی خان لن ور کړو چې دا چاپ کی او په دې باندې سریزه ولیکي. خو هغه هغه ماته په انټرویو کې وی چې چونکی هغه بیا بیمار شو بیا موږ ډېر تپوس کړ هغه کتاب خو هغه په ولی باغ کې بیا موږ ته ملون شو.
ډاکټر سویر خان وړاندې وایي چې ماستر کریم د خپل نظریه او خپل قام لپاره د خدمتونو په بدل کې د برتانوي او پاکستانی چارواکو دواړو لخوا ډېر تکلیفونه زغمل دي، خو کله هم خپل اصول نه دي هېر کړي او د ډېر لوی کردار څرګندونه کړې ده.
په کال 1910 کې گرفتار شو، کال 1915 کې گرفتار شو، کال 1918 کې د پاکستان د آزادۍ نه پس خو بالکل مستقل دی په جیل کې پاتې شوی دی. د تدا اعزاز حاصل دی چې کله دی آزاد های سکول هډ ماسټر وو، نو د پخپلا کوشش گاندھی جی جواهر لال نهرو او ڈی سائی دا دی سکول تر اغوست دی او د هغه پروګرامونو د هغه سټیج سیکرټری توب کار د ادا کړی دی. د یو خپل سپاسنامه پیش کړی دی، نو هغه سپاسنامه چې بنی ادم ګوري نو هغه نه اندازه لګي چې یاره دی یو څونه زبردست رایټر یعنی لیکوال و. دی چې کله جیل کې د دی لور ناهید اختر ماته وی د حکومت ته وی چې زه نور سبق ویل غواړم، نو وی تاسو به دې نه اندازه لګوئ چې د دویم ګریجویشن بیا دا د علیګر نه کړی دی د جیل نه.
ماستر عبدالکریم د خپل جون اخري ورځې هم په خپل کلی کې تیر کړی دی او په کال نور له سوا یو شپیتم کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې دي. داغه د جون د اخري ورځو شپو پاړه د ډاکټر سویل خان نورو
کله کال نور له سوا په سلوختم کې د خدای خدمتګارې د ډاکټر خان ته حکومت ختم شو دی د دغه سیوینګ ډایریکټرو نو د استفا ورک نو دغه دوران کې قیوم خان په زور زیاته په جبر کوم حکومت واغشتې ده. نو دا قیوم خان د لکور تر راغی چې دلته کور تر راغلی نو دته په کور کې وی چې کریما زه ستا د ارسنه خبر یم نو زه تا له دعوت کر کوم چې تراشه او زه تا په یو بل محکمه کې تا ډایرکټر کوم خو ته د خدای خدمتګار نه ووره. نو دا ورته وی چې قیوم خان صاحب ملنګ یم خو کچکول د سرو زرو ګرځوم دا جمله رده چې دا داسې جمله رده چې دا خلق لرزوی دو د لرګو کاروبار شروع کو 50 صدا کې بیا هغه ول مزه ور نکړه ځکه چې دی خو په ماستر کریم مشهور او یو لوی ادیب او خلق بول راتللو ځان به ته پویول چې د جون ډیر ګران پدیو چې زموږ د کور مخه تباغي وی چې د انټيليجنس والا یو کف خامخا ناستون بیا دی راغی جی ځمیداری شروع کړ دوی داسې یو اته نه جیر وزمه ک خپلشتہ او اخري جند د چې دین او هغه ډیر مشکلات سره سر زکو چې دی اچانک بیا بیمار شو دی پکی کې د سخوللو هغه د لاسه دی بالکل په دوه ورځې کې قطه پرې وته دی په درې ورځې وفات شو.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان دی بل نو وړي مبارز د ژوند او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
سوچ خموشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا بختنو دا سی خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ خموشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی
اتحاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سوات کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دفندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رنا واخلی دزان جوڑ کے خدای خدمت کر پخ پل خاور د جوان سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی د غلامانو خدمت کار ولی خدے بمن بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا